Biraz mal.
سلامون و وقت مو بخیر در افغانستان پا وقت سهر شبک و جوشی تاس ازادی را دیتا واقعی است مخکتر در چیز اخبران مطالب تلر شو خبرونه د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او له افغانستان او سنوري ودونو سره د جاپان د نږدې 12 میلیون ډالر مرستې خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پرون پر خپله ویبپاڼه د وبین په خپرولو سره ویلي دي چې د جاپان د 12.9 میلیون ډالر مرستې یوه برخه به په افغانستان کې د کروندګرو د ملاتړ لپاره ځانګړی شي. د اف ای او د بیان له مخې د مرستې به هغو بزګرانو ته ځانګړی شي چې د اقلیمي بدلونو زیانونه ځپلي دي. پاکستان هغه افغان کډوالو ته چې ویزې نه لري مهلت ټاکلی چې د روانې فبروري میاشتې تر 28 نیټې له پلازمېنې اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو څخه ووځي. پاکستاني بزنس ریکارډر رسنۍ پرون په دې اړه راپور ورکړی ویلي دي چې د پاکستان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری یا یو این ایچ سی آر ته هم په دې اړه خبر ورکړی دی. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر وین قیصر خان اپریدي له همدې رسنۍ سره په خبرو کې له دې کبله اندېښنه څرګنده کړې ویلي دي چې د اقدام به د افغانانو کډوالو پر ژوند او د هغوی د ماشومانو پر زده کړو سمدستي ناوړه اغېز وکړي. د پاکستان حکومت د روان میلادي کال پیله په ځینو ښارونو په تیره په اسلام آباد کې د بیا استادو افغان کډوالو د نیولو ایستلو او د هغو د کورونو د تلاشۍ هڅې چټکې کړې دي. د افغانستان او ایران د مرکزی بانکونو رئیسانو د دوړو ودونو ترمنځ د پولی او بانکي اړیکو پر پرختیا موافقه کړې ده. ایران د ایران ټایمز ورځپاڼې پرون د مرکزی بانک د ویلمې په اساس راپور ورکړ چې دا موافقه د روسیې په اکتاتوربورګ ښار کې د سایبري امنیت د خوندي غونډې په څنډه کې د دوړو رئیسانو په کتنه کې شوې ده. د افغانستان بانک چې طالبان یې اداره کوي پرون په یوه بیان کې ویل چې د دې بانک رئیس نور احمد اغا د یو شمېر ودونو د مرکزی بانکونو له رئیسانو او د نړیوالې مالی مسول استادو سره د همکارۍ د پراختیا، سایبري امنیت، د نوي ټکنالوژۍ د تبادلې او د ډیجیټلي بانکوالۍ د ترویج پر لار چارو خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ مرستیال وایان د وایي طالبان په افغانستان کې د منځنیو بیړیو شرعي سیاستونو ته حاملوي. د سپینې ماڼۍ مرستیال وایان د اناکیلي دا څرګندونې له واشنګټن پوسټ ورځپاڼې سره په خبرو کې کړې دي. د ورځپاڼې د راپور له مخې چې پرون خپو شو میرمن کیلي د زده کړو په برخه کې د امریکا د مرستو د بندېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې افغان میرمنې ځکه کړېږي چې د بایډن د ادارې لخوا له افغانستان د پوځي ځواکونو د ایستلو په نتیجه کې رامنځته شوي ناورین طالبانو ته دا سات په لاس ورکړی چې پر حکومت ولکه ټینګ کړي او د منځنیو بیړیو د شرعي قوانینو پالیسي پر خلکو تحمیل کړي. پولیس خبر ده چې جرمني په پلازمینه برلین کې پرون بیا یو تن د چړې په گزارونو سخت ټپي شو. پولیس وایي چې په خطر مخام په برلین کې د هولوکاست یا د یهودانو د ډلو جنې د سلی مخته وشو. د پولیسو چارواکو ویل دي چې بریدګر نارینه ته خویت تر اوسه نه ده پلم. دوی هم دا ویل چې د برید علت تر اوسه نه ده خو مشکوک بریدګر پسې لټون روان دی. مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو هستئ. د امریکا نړیوالو مرستو له بندېدو سره په افغانستان کې تقریبا 2.5 میلیون خلک له روغتي خدماتو بې برخې شوي.
د امریکا د مرستو بندېدل متاسفانه ښه خبر نه ده. په دې سره کېدل شي چې په افغانستان کې روان اقتصادي، بشري او روغتي حالت اغیزمن شي.
افغانستان د چمپیونز ټرافي د لوبول په لړۍ کې خپل لمړی لوبه جنوبي افریقا ته په لوی توپیر وبایلله.
رحمان الله ګوربز، حشمت شاهیدی، محمد نبی، عظمت الله عمرزه، گلبدین نائب، دا ټول لوبغاړي په شاک باندې نو شلو.
او خوست کې د نریران صدر مثبت په خوست ابتدل
کې سونه میګ په خوست ولایت کې لرو، ولی نه مخکې کام او وسه زوی چیو دي.
خبرونه کې تنور پرونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتي خدماتو چتر هیلت کلستر وای د امریکا د نړیوال مرستو له بندېدو سره په تقریبا ټول افغانستان کې تقریبا 2.5 میلیون خلک له روغتي خدماتو بې برخې شوي دي. د ټولنې په راپور کې ویل دي چې د دې مرستو بندېدلو حیاتي روغتي خدماتو ته د زیانګلو خلکو پر لاسرسي د پمړ اغېز کړی دی. نور جزئیات په راپور کې.
هیلت کلاستر په یو تازه راپور کې وایي د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته د افغانستان له 34 ولایتونو څخه په 130 کې 320 روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. هیلت کلاستر چې د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو مرستندویو ټولنو جوړ چتر دی، په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویلي تر ټولو زیات روغتیایي مرکزونه چې شمیر یې 950 ته رسیږي په دایکنډي ولایت کې او ورپسې 150 مرکزونه په فاریاب ولایت کې بند شوي دي. د راپور له مخې په هرات کې 22، په غزنی کې 21، په بلخ کې 40، په پکتیا کې 19، په ننګرهار کې 14، او په لوګر، روزګان او پکتیکا کې په هر یوه کې 10، او په نورو ولایتونو کې هم له یو نیولې تر 2 پورې روغتیایي مرکزونه بند شوي چې د ټول 2.4 میلیون افغانان زیانمن کړي دي. هیلت کلاستر وایي د امریکا د مرستو بندېدو حیاتي روغتیایي خدماتو ته په تیره د زیانګالو وګړو پر لاسرسی د پاموړ اغیز کړی دی. د اقتصادي چارو کارپو د پوهندون استاد دوست محمد احمدزی په دې باور دی چې د متحده ایالاتونو د مرستو بندیدل افغانستان له بشري او اقتصادي ننګونو سره مخامخ کولای شي.
د امریکا د مرستو بندیدل متاسفانه خو خبر نه ده، په دې سره کېدلی شي چې په افغانستان کې روان اقتصادي، بشري او روغتیایي حالت اغیزمن شي. بشری مرستې لکه خوراکي توکي او طبي خدمات هم متاثر شي، اغیزمن شي. دا وضعیت به د افغانستان لپاره یو لړ بشري او اقتصادي ننګونې هم پیدا کړلی شي. په دغسې یو حالت کې په افغانستان کې حاکم حکومت ته پکار ده چې نړیوالو سره خپلې اړیکې پیاوړي کړي او د بشري مرستو لپاره ډیپلوماټیکې هڅې زیاتې کړي.
د هیلت کلاستر د راپور له مخې هغو روغتیایي مرکزونو ته چې لا هم په افغانستان کې فعال دي اوس ډیر خلک مراجعه کوي چې په نتیجه کې پر هغوی فشار زیات شوی دی. نوموړې خیریه شبکه وایي چې مرستندوی موسسې په خپلو کې همغږۍ ته اړتیا لري تر څو د دې مرکزونو د تمویل بدیلې لارې ولټوي او په نتیجه کې خلکو ته د حیاتي روغتیایي خدماتو رسول بیا پیل شي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 14 نیټه له لوړې سره سم هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد ټولې بهرنۍ مرستې د 3 میاشتو لپاره وځنډېدلې. ښاغلی ټرمپ د دې پریکړې په توجیه کې ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د دې مرستو په رسولو کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلوروش ساعته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید د اوکراین د نږدې 3 کلن جګړې د پای ته رسولو لپاره سره وګوري. نور چې زیات پر راپور کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید د اوکراین د نږدې 3 کلن جګړې د پای ته رسولو لپاره سره وګوري. ښاغلی ټرمپ د فبروري 28 د امریکا د سوداګرۍ وزیر په توګه د هاروارد لاتینګ د لوړې له مراسمو وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان ته ویل چې زه فکر کوم چې ولسمشر پوتین او ولسمشر زلینسکی باید سره وویني، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې موږ غواړو چې د میلیونونو انسانانو وژنه ودرول شي. هغه زه تکړه زه فکر کوم چې موږ یوې موافقې ته د رسیدو چانس لرو. زه باید ډاډ ترلاسه کړم چې روسیه غواړي دا کار وکړي. د ولسمشر ټرمپ اشاره د اوکراین د جګړې په اړه د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې امریکا او روسیې د جګپورو ډیپلوماټانو ترمنځ د تیرونی غونډې ته وه. ډونالډ ټرمپ دا هم ویل چې هغه به د مې په نامه د بریا د ورځې مراسمو لپاره مسکو ته لاړ نه شي، کوم چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د کلیزې نمانځلو لپاره ترسره کیږي. هغه دا هم ویل چې متحده ایالات د اوکراین سره د مدني موادو تړون لاسلیک کولو ته نږدې دی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې زه فکر کوم چې موږ ډیر نږدې یو، زه فکر کوم چې دوی دا غواړي د یو مهمه موافقه او لوی معامله ده. ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو معامله وکړي او تیرونه یې له پوتین او زلینسکی سره جلا جلا تلیفوني خبرې وکړي. د جمعې په شپه په وینا کې ولسمشر زلینسکی د قانون تړون ته اشاره وکړه. ویل چې هغه د عادلانه پایلو هیله لري. هغه زیاته کړه دا یو داسې تړون دی چې کولی شي زموږ اړیکو ته ارزښت ورکړي، تر ټولو مهمه خبر دا ده چې جزئیات داسې تنظیم کړي چې د کار وړ وي. زلینسکي دا څرګندونې دوه ورځې وروسته له هغې وکړې چې ټرمپ پرې سختې نیوکې وکړې. ټرمپ زلینسکي یو دیکتاتور وبله او خبرداری ورکړ چې که هغه ژر اقدام ونه کړي نو خپل هېواد به له لاسه ورکړي. ولسمشر زلینسکي د جمعې په ماښام په خپله وینا کې وویل چې د فبروري په 18 د څو اروپایي ودونو له مشرانو سره په تلیفون کې خبرې کړې دي. هغه د جرمني، پولند، سویډن، چک جمهوریت، لوکزامبورګ، سلوانیا او کروشیا له مشرانو سره د تلیفوني خبرو اترو وروسته ویل چې اروپا باید او وکولی شي ډیر څه وکړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې رښتینې سوله راشي. ولادیمیر زلینسکي زیاته کړه چې له روسیې سره د جګړې پای ته رسول ممکن دي ځکه چې اوکراین او اروپا کې شریکان روښانه وړاندیزونه لري. زلینسکي ویل چې په دې اساس موږ کولی شو د اروپایي ستراتیژۍ پلي کول ډاډمن کړو او دا مهمه ده چې دا د متحده ایالات سره په ګډه ترسره شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلوروي ساعته.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت لخوا د نوي یونیفارم د لایحې اعلانېدو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د ښوونځیو د زده کوونکو او ښوونکو غبرګونونه راپارولې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د لباسونه بدلول او راوړل سي نو شاید زموږ د درس زړه تور سي.
مسمل د ننګرهار ولایت یو زده کوونکی دی. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت لخوا د نوي یونیفارم د خبر پاورېدو په انتقاد سره وایي چې د دې ډول پریکړو پر ځای باید د کتابونو او درسي موادو برابرولو ته پاملرنه وشي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دولت نو هیله دغه داسې په دغه نهورونو شیانو باندې تاسو تمرکز کوي، کوشش وکړي دغه څخه تیر سي او موږ په درسي موادو کتابونو سي یو کتاب چا سره نسته. خلک اقتصادي وضعیت خراب دی، کتابونه موږ تراولې استادانو باندې کوشش وکړي درسي مواد موږ ته زیات کړي.
مرتضی چې د کابل ښار دیو خوانزي د اتم ټولګي زده کوونکي دی هم د طالبانو د اقدام اندېښمن کړي او وایي چې ممکن دا پریکړه یې خوانزي سره لیوالتیا کم کړي.
مختل لپتلون او بلوز سره خوانزي ته تلليو او لدې یونیفورم سره عادت شویو. موږ نشو کولای له کمیس پرتاګه او لونګي سره ټولګي ته ولاړ شو او درس وایو. دا اقدام خای موږ له خوانزي زړه توري کړي.
په ننګرهار کې یو خون کوي چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي. د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نوي یونیفورم په اړه یو لایحه تصویب کړي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا منظور شوی او د دولتي او خصوصي ښوونځیو پر ښوونکو او زده کوونکو یې د تطبیق ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت ځینو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د دې لایحې کراوالی تایید کړی. د دې لایحې له مخې د طالبانو حکومت د نارینه زده کوونکو او ښوونکو لپاره یو نوی یونیفارم معرفي کړی چې دوی یې د کمیس او پرتوک په اغوستلو او د خولۍ او لونګۍ په پرسر کولو مکلف کړي دي. د لایحې په ټکو هغه زده کوونکي چې له دې لایحې سرغړونه وکړي لومړی به ورته توصیه وشي او که بیا هم سرغړونه تکرار کړي نو د کورنۍ د غړو په حضور کې به ترې تعهد واخیستل شي. په دې لایحه کې چې د یونیفارم د رنګ او اندازې جزئیات هم ذکر شوي راغلي چې د لومړي ټولګي څخه تر نهم ټولګي پورې د دولتي ښوونځیو زده کوونکي باید آسماني رنګه کمیس او پرتوګ واغوندي او ورسره سپینه خولۍ پر سر کړي. د لسم څخه تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکي باید سپین رنګ کمیس او پرتوګ ولري او لونګۍ ورسره پر سر کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دې لایحې موخه د نظم رامنځته کول، د زده کړې او منلو روحیه پیاوړي کول، د بېوزلو او شتمنو زده کوونکو ترمنځ د توپیر کمول، د زده کوونکو او د ټولنې د نورو غړو ترمنځ توپیر کمول او د اسلامي جامع فرهنګ پیاوړی کول ښودلې دي. په لایحه کې زیاته شوې چې خصوصي ښوونځي کولای شي د یونیفارم لپاره خپل ځانګړی رنګ وټاکي خو باید د عمومي لارښوونو پیروي وکړي او د طالبانو د نظارت او ارزونې ریاست د دې یونیفارم د تطبیق مسؤلیت لري.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ښوونکو ته هم لازمي کړی چې باید کمیس او پرتوګ واغوندي او لونګۍ پر سر کړي. په لایحه کې ټینګار شوی چې د زده کوونکو او ښوونکو جامې باید ډېرې لنډې، ډېرې اوږدې، ډېرې نری او یا ډېرې تنګې نه وي. دا نوی یونیفرم له هغه کالیو سره ډېر ورته والی لري چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال د 1990 کلونو په پای کې په زده کوونکو او ښوونکو لازمي شوی و. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له دې ډلې ناهید سادات د طالبانو پر دې تګلارې نیوکه کوي. وایي چې دا هڅه ده چې د طالبانو حکومت غواړي پر بنسټ یې د ښوونځیو سیستم ختم کړي او پر ځای یې د مدرسو سیستم ځای کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د دوی یعنی طالبانو هدف دا دی چې ښوونځی او مدرسه باید یو سي. دوی غواړي چې د افغانستان د ښوونځیو سیستم له منځه یوسي. دوی غواړي هغه مقررات چې د مدرسو زده کوونکو ته تطبیقیږي د ښوونځیو زده کوونکو ته هم تطبیق کړي. دوی نه غواړي چې د افغانستان خلک د نورو هیوادونو د خلکو په څیر وده وکړي او ښه ځای ته ورسیږي.
دا اقدام په داسې حال کې شوی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنې دو وروسته لومړی انجونې لږ په ګم ټولګي پورته زده کړو څخه منع او بیا یې له پوهنتونونو هم راوګرځولې. وروسته یې د پوهنې وزارت په درسي نصاب کې هم بدلونونه راوستل چې د طالبانو دا اقدامات له ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي او سخت غندل شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ټول افغانستان کې د طالبانو واک تر پوښتنې لاندې راوستی ویلي دي چې د په دغه هېواد کې د ترهګرو ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې ده. مارک روبیو کاناډایي امریکایي خبریالی کاترین هریچ سره پرون په وی ځانګړې مرکه کې ویلي کله چې حکومت د هېواد په ټولو برخو کنټرول ونه لري د دغو ډلو لپاره د فعالیت زمینه برابرېږي. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څانګې د ځپلو اداوې کړي او په افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو د فعالیت موضوع هم رد کړي، تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. مارک روبیو کاناډایي امریکایي خبریالی کاترین هریج سره په یوه ځانګړې مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په شلمه خپره شوې په افغانستان کې د طالبانو بشپړ واک تر پوښتنې لاندې راوستی او زیاته کړې ده.
are contested, that you don't have a government that has full control of every part of their territory, it creates the opportunity for these groups.
کله چې حکومت ولی لشکرو سره مخ وي او حکومت ونه کړی شي چې په خپل ټوله خاوره بشپړ کنټرول ولري، د دغه ډول لپاره فرصت برابروي. اوسنۍ وضعیت له تیرو لسو کلونو مخکې سره دا توپیر لري چې د ترهګرو ډلو د هدف ګرځولو لپاره امریکایي ځواکونه نور په سیمه کې نشته.
نوموړي دا هم ویلي طالبانو په یو شمېر مواردو کې کله چې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش او القاعده د تعقیب لپاره دستور ترلاسه کړی همکاري کړې، خو په خبره یې په ځینو مواردو کې چندانی همکاري نه ده کړې. خو د طالبانو حکومت یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په غبرګون کې د ازادي راډیو د پوښتنو په ځواب کې په یو لیکلي پیغام کې ویلي دوی پر افغانستان کنټرول لري. د لیکلي دوی د هغه سیمې وښيي چې اسلامی امارات پر کنټرول نه لري. داعش مخکې افغانستان کې سیمې په واک کې درلودې خو اوس یې نه لري. دا ټول ښیي چې د داعش په خلاف کلکه او کامیابه مبارزه سوې او کیږي. دغه شان نږدې یو میاشت مخکې د طالبانو د حکومت یو چارواکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي و چې القاعده او ورته نورې ډلې په افغانستان کې نسته. دوی ځای نه ورکوي او په خبره یې هر یوه یې خپلو سیمو ته تښتېدلې ده. خو د یادونې ده وروسته له هغې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د څو وزونکو بریدونو او چاودنو پړې په غاړه اخیستې دي. تر ټولو وروستی برید چې دغې ډلې یې مسؤلیت ومانه د سلواغې په درویشتمه په کندوز ولایت کې د کابل بانک مخې ته یو انتحاري برید و چې د طالبانو حکومت د امنیتي ادارو او چارواکو په خبره لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول او و نور ټپیان شول. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې په دغه پیښه کې تر ولس پورې کسان وزل سوي دي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د القاعده، داعش او جماعت انصار الله په تیر ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دغه شان د افغانستان ګاونډیو د سیمې او نړۍ بېلابېلو هیوادونو هم په وار وار د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت اداوي کړي دي، چې د اداو ته هم د طالبانو حکومت خبرګون ښودلی او رد کړي دي.
افغانستان د چمپیونز ټرافی د لوبه په لړۍ کې خپل لمړی لوبه جنوبي افریقا ته په لوی توپیر وبایلله. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي دي چې لوبغاړو ښه بولینګ وکړ، خو د بیټینګ په لومړیو شلو اورونو کې ښه ونه ځلېده. په دې اړه نور تفصیل پر راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د چمپیونز ټرافی د لوبو په لړۍ کې خپل لمړی لوبه له جنوبي افریقا سره د 108 منډو په توپیر وبایلله. د پاکستان د کراچۍ ښار په سټېډیوم کې د پرونی لوبې پچه جنوبي افریقا وګټله او د توپوهنی یا بیټنګ پریکړه یې وکړه. د جنوبی افریقا په لوبغاړو کې راین ډیوید ریکلټون په 106 بالونو 103 منډې جوړې کړې او د لوبډلې د بریا بنسټ یې کېښود. او ورپسې دریو نورو لوبغاړو هم نیمې سلیزې ووهلې او په دې توګه یې په 500 اوورونو کې د 106 لوبغاړو په زیان سره 315 منډې جوړې کړې او افغان لوبډلې ته یې د 316 منډو هدف ورکړ. په افغان لوبغاړو کې له رحمت شاه پرته چې په 2 بالونو یې 9 منډې جوړې کړې، د پیل د لوبغاړو رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران او د ال راونډرانو عظمت الله عمرزی او راشد خان په ګډون هیڅ یو هم له 13 ډېرې منډې جوړې نه کړې. د افغان لوبغاړو ټولې منډې په 40 اوورونو کې 208 ته ورسېدې، خو دا هغه شیبه وه چې وروستی لوبغاړی هم سوځېدلی و. د افغانستان د 19 د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی سید عبدالوهاب اکبر چې دا مهال په لندن کې لوبې کوي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه نیمګړتیاوې یادوي چې په نتیجه کې افغانستان لوبه وبایلله.
رحمان الله ګوربز، حشمت شاهیدی، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، ګلبدین نایب، دا ټول لوبغاړي په شارټ بالونه ورشلو چې دا شارټ بال د پاره ډېر غټ خطر ګرځېدلی دی. رحمت خان لوبه وکړله. رحمت د شپږیزو او د سلوریزو لپاره مشهوره دی، پاڼه چلولی شي. هغې سره باید یو داسې لوبغاړی پاته شوی لکه نبی یا ګلبدین یا عظمت چې هغې وروسته کوی شي چې شپږیزې ووهي، سلوریزې ووهي. کوشش به کوو چې بل میاشت کې کوم غلطیانې چې په دې لوبه کې وشلې په بله لوبه کې ونه شي.
افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی وایي چې د پچه ګټل ډیر مهم و او زیاتوي چې که پچه افغانستان ګټلې وای نو د به هم د توپ وهنې پریکړه کړې وای. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې شهیدی وروسته وویل چې لوبغاړو ښه بالینګ وکړ، خو د بیټنګ په لومړنیو شلو اوورونو کې ښه ونه ځلېدل. افغانستان په بی ګروپ کې د جنوبی افریقا، انګلستان او استرالیا له لوبډلو سره یو ځای دی. د افغان لوبډلې بله لوبه به را روانه جمعه د فبروري په 26 له انګلند او درېمه لوبه به یې د فبروري په 28 له استرالیا سره وي. د چمپیونز ټرافی د لوبو په لړۍ کې نن د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 استرالیا له انګلستان سره او سبا یک شنبه د کوربه پاکستان لوبډله د هند له لوبډلې سره مخامخ کیږي. خو د دوی لوبه به د مخکینۍ موافقې په اساس په پاکستان کې نه بلکې په متحده عربي اماراتو کې کیږي. هند ویلي و چې ملي لوبډله به د لوبو لپاره پاکستان ته ولاړ نه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د خوست روغتي چارواکي وایي چې په وروستیو درې میاشتو کې په دې ولایت کې د نری رنځ یا توبرکلوز 218 مثبت پیښې ثبت شوې دي او ناروغانې تر درملنې لاندې نیول شوې دي. نور جزئیات په دې راپور کې ورو.
د خوست روغتيایي مسؤلین وایي په اوس وخت کې په دې ولایت کې د نری رنځ د ناروغۍ د مثبتو واقعاتو شمېر لوړ شوی، خو لامل د پیښو ډېرېدل نه بلکې د خلکو د پوهې د کچې لوړېدل او روغتيایي مرکزونو ته د هغوی پر وخت مراجعه ده. په خوست کې د نری رنځ د مرکز مشر ډاکټر شاه محمود منګل مشال راډیو ته وویل په تیرو درې میاشتو کې دوی د نری رنځ 218 مثبت واقعیت تشخیص کړي او ناروغانې تر درملنې لاندې نیولي دي.
دا خلک په دې په ارتباط لږ لږ پوه شوي دي. هر څه او کیسونه موږ په خوست ولایت کې لرو، ولې نه مخکې کام او اوس زیات شوي دي. خو دا په دې معنی نه دي چې دا مخکې ټیبي نه وه خو ټیبي شته مخکې به خلکو پټوله خو دا توبرکلوز کې که په وخت تشخیص ورته دوي شي نو دا واپس ګرځي بیا نورو خلکو ته نه ور.
د خوست روغتیایي مسؤلین زیاتوي په وروستیو کلونو کې د دې ولایت په مرکز همدارنګه د نادرشاکوټ موساخیلو او خالبیسات په روغتیایي مرکزونو کې د نري رنځ د تشخیص لپاره هغه ټکنالوژي نصب شوې چې له هغې څخه په پاکستان او هند کې هم ګټه اخیستل کېږي. د نري رنځ د مرکز د لابراتوار د برخې مسؤل ضیاءالله افغان وویل
دلته مونږ خپله معاینه چوکو ټول کو جنسپاٹ بنده کړو سیرپ سپوټم معاینه کوو او نو په یوه ورځ کې درې ټیپه ورکوو دولس مریضان خرڅوو دولس مریضانو نه زیات مونږ نه ورکوو ویلې علت بیا په جنسپاٹ مشنه بندې بیا بلډ فشار پر سي بیا اکثره ټیسټونه ایرر نو ریزلټ یا اویلیبل ورکوي.
بل لوري ته ناروغ لرونکي وایي په اوس وخت کې د نري رنځ په تشخیص او درملنه کې اسانتیا راغلې او که چیرې ناروغ لرونکي خپل ناروغان په وخت روغتیایي مرکز تبوزی درملنه یو آسانه و خدمتونه هم وړ یادی. د شمال د سیمه یو سیدون کی عبدالله ویل
مو یو عده دو زړه بډای دو دغه واجب منځ زما مخته یګی د مال سخته وټو خیدا یو څومره لګ مثال سره په واله خو خیر استنه ما خیا خو بل داس یو غدا چې مون خلک زمو بزور کی بلاد نه ویږي څګر شي کنه او ډاکټر ته خامہ خاوتی یو بزور ترون چې دا غ کړلا چې ما سره دی ولته دی ته یلا چې توسه ټی بی سنټر ته زون ورته وای چې وا پیږي کین دلته ان شاء الله خو چر ولایم دای چې قسم چې شین ګرتیا و هرشتانه یا خپل واس کی چې څومره واس خدای ورکړی کی.
د ټولنې روح کسان څنګه کولای شي په نری رنځ باندې د اخته کېدو څخه ځان وژغوري؟ په اړه د دې برخې متخصص ډاکټر محمد ولی نوري وایي
د تبرکلوز یو کې دا اصلا په درې ډوله ده. یو واکسینیشن دی چې بدپالو کې مونږ هغه بي سي جي واکسین ورته ونه کېږي نه دا ده چې په مټ کې یو سکار یا داغ پاتې کېږي بل چې دا د صحیح تدابیرو نیول دي. مریض با خپل د تبرکلوز ناروغ همیش دی پوره خصوصا د ورځې له لارې ماسک استعمال کړي او نور خلک کنټه کې بعد مریض راکام شي او بل دریمه هغه چې دو یعنی هغه ماشومان چې چا په کور کې مثبت تبرکلوز ناروغ وي انځملي ګرامه اینچ پر کې چې مونږه خپلو تویر کوو چې وای نه نسی.
روغتیا پالان وایي نری رنځ یا تبرکلوز یو ساري او مزمنه ناروغي ده چې د یو ډول باکتریال عمل رامنځته کیږي او د هوا له لارې یعنی د ناروغ د ټوخي پرنجي یا خبرې کولو پر مهال نورو ته سرایت کولای شي. توبرکلوز یا نری رنځ عمدتا سږي اغېزمنوي خو کولای شي د بدن نور غړي لکه پښتورګي هډوکي مغز او پوستکي هم زیانمن کړي.
روزګان کې تاریخي اثر او سیمې د لمنځه تللو لږ وخت سره مخ دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ویلي چې تاریخي سیمې د باید ورغول شي تر څو هم تاریخي سیمې ژوندۍ پاتې شي او هم خلکو ته د دې تاریخي سیمو په رغولو سره د کار فرصت برابر شي. نور جزئیات په راپور کې.
دا سیمې د تیرو څو لسیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي او له دې سیمو څخه یو شمېر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اروزګان تاریخ ته زیان ورسوي بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اروزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجي شفیعالله رحیمي وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دي او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلا چې مثلا دا یو تاریخي ابدات چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د اروزګان لپاره خو ټول برخې موږ وینو چې ویجاړې شوي دي دیوالونه ورسه ویجاړې شوي دي او دغه تر څنګه نشه نشانی چې کوم ځای هم اوس معلومې چې کوم نشه نشانی مثلا د منګیانو ځینې نور داسې یو تاریخي شی معلومې دلته از موږ د ټول ملک لپاره شتمنۍ ده که چیرې دې پاملرنه دې ابدات ته وکړي نه یوازې دا چې د شتمنۍ بسې بلکې د سیلانیانو لپاره به هم یو پلمه یې مثلا دغه سیلانیانو د نورو ولایتو څخه حتی د خارجي ملکونو څخه به هم ورته راځي.
د اروزګان ولایت دوه نور اوسیدونکي احمدالله او راز محمد وایي که حکومت د یاد ولایت د تاریخي آثار ورغوي نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
وجنې خوشاله موږ ټول ولس دغه ته خوشاله یو چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پرې ځای یادیږي هغه بیرته مشته څوک را ژوندۍ کې د خورجر د خوشحالۍ خبره ده. دیوالونه و خونې وي دا بیا د نه فعالیت څه عادي خرابه سوه دی تاسې ویني نو بیا موږ غواړو د دولت څه چې مقصد یو تاریخي ځای دی یو ملي ځای دی یو نام ځای هغه باید چې وروزل شي.
روزګان ولایت خو یقینا ډېر ښه تاریخي ځایونه شته ښه ځایونه شته
نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړي، نو زموږ د مسؤلینو او زموږ د مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مو دا هیله او ارزو ده چې دغه ځایونه بیرته ورغي. نو دا په روزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې بیرته ورغول سي.
بلخوا بیا د اروزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم مني چې تاریخي آثار د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغوی وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوي محمد افضل سید وویل
د اروزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي، په تیر وخت کې اوس بیرته دا کیږي چې د تاریخي ابدې ټوله جوړې سي او ټوله بیرته د سره سره د تاریخي ابدې موږ جوړې.
د اروزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دوی د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ته اړتیا ده. د فرهنګ پالانو او عامو خلکو غوښتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د اروزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.